السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لند خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آلنارینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د خغلی کرزی دفتر په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آلنارینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله، چې د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا وړل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باړه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانې 25 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ وایل سید نسیم ساتا د شنبه ازادي راډیو ته وویل
تمه کیږي چې د نننې لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډل لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری په شان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. درېمه سیالۍ اسلسي شنبه په ورځ کېږي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې سلیری ساتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لارۍ چې د کورنۍ یې لېږدولې له لوی لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړتند لوی لارۍ چلوونکي وو. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ویلي چې د وژل شویو ټول د دوو کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شوی لویدیزه په بخنه اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې اسرائیل پاوز د لویدیز غاړې پر نابلس خار چاپا واچول. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل له تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې ولاړ شو چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې وه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وي. تاسو ازادي رادیو ته غواکی یاست. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرې تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک لډې رسونز سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات ګریبستر صحی مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سین روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د ګټلو خبره هم خبرو او تر خوا به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډینو تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کې چې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي پراخه شوې ده او له هېواد لوست قشر هم مخ په وتو دی چې دې کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویا او زیات اتحادي لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. د شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادي به شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت داندېخني ورغني. د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد آشنا آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دا کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یو غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یو لارې څخه یا د یو مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواک او سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر مشت افغانانو د نړیواله شورا مشر دور محمد شناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې سوي دي پر کور کې نه ول سوي دي، ماشین لري موږ د دې ځغ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اختایو د دې کار مخې ته لري چې وکولې سو بازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد چې دا مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا څبان د دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په لویدیځ کې اوسیدونکو او ډاکټران وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سخت بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډاک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړي دي. نورستان کې راوتل یو سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړي او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شو ویجاړې وو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستر صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم وبوړې دی. ډاکټر صاحبان، صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤل ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتیي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سین اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور دیولې خو د تنګوالی او ځای نشتوالی په وجه ستونز سره مخ دي. ډاکټر سهاک وایي له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او له کاره وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولی.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونه په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سرک او د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی و. د فایدامي ریاست خپل تخنیکی ټیم هلته استول او هغوی سروې کړي ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په قابل کې کار کوي. په نوی دی راتلونکي کې به دا لاره وصل شي.
دوه اونۍ وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانوی او دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څبان دي سلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړی دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویب سایټ لاري په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوې دي. جزئیات راپور کې واوري.
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خوراشکاری، خو اوس د نړۍ د غنو هیوادونو پام ځان ته اړولې ده. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د سباندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکو یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندۍ هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزي هڅول دي. په دې پانه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه د کارکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه چیرنیز لیکنې خبرې شي. د دې پانی د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بورانی، گوش فیل، د کدو بورانی، آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوې دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوشه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندۍ کې د ایران سنگک ډوډۍ یو وشتم، شیرمال ډوډۍ دوه وشتم او تافتون پاستو نه څلوشتم مقام خپل کړی دی.
ازادي راډیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره رئیس د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل سوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1500 ساحو کې ثبت سوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګری ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوندې پېښې سوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1400 زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلي چې د 2022 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څباندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپوکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبري کړي دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبریدونکي میل انلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جبرونکې پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د بخار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې په خوا په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو جبرون کوي په 2020 کال کې روس له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. راپور کې راغلی چې احمدیار یواش په مخ کې لخپل ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګري رحیم امینی له قول لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن وو اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بند او خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوللې کې چې نوموړی وای په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولې، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دنجونې او ښځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندې تولاړې نشي، نو ځکه منځوي شوی او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ډیر ژر دنجونو لیسې او منځني خوندې بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې دنجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوند دی اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نورو کورنۍ ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لاري د خپل کورنۍ ورزنې اړتیاوي او لګښتونه پوره کوي. د غمیرمنې وای د طالبانو لخوا پر خوځول غول شو یو محدودیتونه آن دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزې د ډوډۍ په خول او پلورل لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د دوه مرمنو د خبرو لمخې د کورنۍ سرپرست نشټوالی، فقر، بیوزلی او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسکونه شزه اونجونې ناشې دي او مخته له ډوډۍ او ډک شکرو نه شي دي. له دوی څخه یو هم 45 کلنه یو زبیبي ده. د هغه د مخ ګونځې د تنور اور وخلې چهره پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پړونې هغه ستونزې بیانوي چې وسبيبي ورسره له 12 کالو رئیس لاسو غریوان ده.
اينو علاج مرده کې مریض اسان 12 سال ټوله عملیه شوه.
زه له 12 کالو رئیس په خپل کور کې دور کورنۍ او ته د روډي په خولو او په بازار کې د روډي پلورلو لالارې خپل روزګار چلوم. په سختي سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وسبيبي وای په خاله بشپړ روغتیا څخه برخمنه و، خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی، نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
خودم مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج می کارم میکنیم. نو د خپل
روغتي حالت می خنه دی. د روزګار نخوالو لوجی راته د اعصابو تکلیف پیدا شوې ده. د مجبوریت لوجی ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرچ پوره کړم. وړه او لړکی په قرض واخلم او بیا د ونی په پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وسبيبي نه ده چې د روزګار له ناخواله او ستونزو څخه کړیږي، بلکې څلوېح کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل تکاسیز کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم ختمه کړم، خدم سودا مې کوم بیا اوله خوبوت کو پیدا مایده داش سودا مې
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خو پر تلاز موږ پیرودونکو کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټنه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 100 نیول 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغاني ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
زه جنون خردار مې برایم چې اومدم بشینم. اگر پخته نکنم مشت کړم
ډوډۍ په خنه کړم، ماشومان می وږي پات کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ و پوري پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغاني خرڅوم. که څه هم د وړو او لرګیو قیمته لوړ شوی، اوس مکتا په ډوډۍ په خولو کې ګټنه پات کیږي. یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي.
دغه ډوډۍ پلورون کې مرمنې وای د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پکې شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د شزو پر کار او فعالیت او دنجونو پر درس او تعلیم لګول شو بندیزونه او محدودیتونه د دوی روح رواني هم نارامه کړای او اوس په ډاډه زړه په خار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا X-95 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورت کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې X-95 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ ژغ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژغ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیښتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنۍ ازمیښتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیښتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د X-95 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د X-95 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. د الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتره مزل په 14015 متره ارتفاع کې کولای شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر رونکو الوتکو دوه برابر وي او لکه بل به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سی پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د 2 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو وګونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د هغه د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو ټول مننه چې ازادي رادیو مو را سره تدم غړي پورې واوري. دا ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مخترا رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کول شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سنځو په اړه باندې او یو نور هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنی شي او خبرې مخترا ولیک. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې ورګرځي او